در برنامه چی ها دارن. خوش آمدید سروان صاحب.
ډیر مننه نیمی صاحب. ستړی مشه درنو اوریدونکو، السلام علیکم. ساعت د سهار 8 بجې دی. په دې خبرونه کې چې اسمت ساروان د میر احمد صفی په تخنیکي همکارۍ وړاندې کوم، اوري چې د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی غړي وای د سولې د خبرو ځای باید د خبرو د ځان سبب نشي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل په دې یو ساعت خبرونه کې وړاندې کیږي. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. په ګردیز کې دوه سیمه ییز پاسونوال په یو برید کې ووژل شول. د سالنګ لار د درنی واورې له کبله بند شو او د یمن نوي حکومت په سعودي عربستان کې لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د پکتیا په مرکز ګردیز کې دوه سیمه ییز پاسون کوونکي د وسلوالو مخالفانو په برید کې وغوښل شول. د امنیت قوماندانۍ ویاند حیات الله نظامی آزادی رادیو ته وویل دغه پاسونوال تیر ماښام د ښار په لومړۍ حوزه کې ول چې ناڅاپي پرې وسلوالو ډزې وکړې. نوموړی وایي برید کوونکي له سیمې تښتېدلی دي.
پکتیا ولایت لومړی امنیتي او زیارون د لرګوی اړې په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ښځو له جامو څخه په استفادې د پاسون کوونکو پر سرتیرو باندې وسلوال برید ترسره کړ. بدبختانه په دې برید کې زموږ دوه تنه سرتیري شهیدان شوي دي.
نظامی همداراز وویل د ډزو په محل څلور ماشومان ټپیان شوي چې حالت یې د اندېښنې وړ دی. سیمه ییز پاسونوال هغه محلي ځواک دی چې د دولت په ملاتړ یې وسلې اخیستي او د خپلو سیمو ساتنه کوي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د سالنګ لویه لار له تیر ماښام راهیسې د موټرو د تګ راتګ پر مخ بنده شوې ده. د سالنګ د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبشیر افغانزوی ازادي راډیو ته وویل د درنې واورې او طوفانونو له کبله دا لار بنده کړې ده. افغانزوی همداراز وویل د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ د تګ راتګ دغه لار به تر هغو بنده وي چې د واورې ورښت کم او د خوندي تګ راتګ ډاډ رامنځته شي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د هیواد په ګڼ شمیر ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی او خبرداری ورکړی چې په ځینو سیمو کې ممکن سملاسي سیلونه هم راشي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د دوی د سشنیو ټاکنو په پرتله د افغانستان ټاکنې خوندي او ډېرې ښې وي. ترامپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا معلومات د پوز یو ځوان سرتیری چې په افغانستان کې کار کوي ورکړی دي. ترامپ دا وضاحت نه دی ورکړی چې د افغانستان انتخابات د کومو تګلارو او معیارونو له مخې د دوی تر ټاکنو ښې وي، خو ویلي دي د دوی انتخابات د درېمې نړۍ د هیوادونو ټاکنو ته ورته دي. نوموړي یو ځل بیا ادعا کړې چې د امریکا د نومبر د درېمې نیټې په ولسمشریزو ټاکنو کې په میلیونونو میلیونونو هغو رایو کې درغلي شوې چې د پوست له لارې کارول شوې دي. ډونالډ ترامپ او ټاکنیز ټیم یې له دې وړاندې د امریکا په څو ایالتونو کې د انتخاباتي درغلیو په اړه شکایتونه ثبت کړي، خو ګڼ شمېر یې اړوندو محکمو بیرته رد کړي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. ګڼو هیوادونو د کورونا د نوي بڼې چې چټک خبریږي د ثبتولو خبر ورکړی دی. څلور پیښې په هسپانیا، یوه په سویډن او دوی په کاناډا کې ثبت شوې. د کورونا دا نوی ډول چې تر اوسه پورې نه ده ثابته شوې چې د واکسین په وړاندې مقاومت لري، په هانګ کانګ، سنگاپور، آسترالیا، فرانسې، جاپان او فلیپین کې هم موندل شوی دی. د کورونا دا نوې بڼه چې ویل کېږي ډېر ژر خپریږي، خو د مخکېنۍ هغې په شان وژونکې نه ده، لومړی پلا په بریتانیا کې خپره شوه. په بوسنیا هرزګوینا کې سلګونه پناه غوښتونکي وروسته تر دې د سړې هوا او درنې واورې له ګواښ سره مخامخ دي چې د همدې اونۍ په پیل کې خیمو اور واخیست. د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM مشر پیټر وان دیر ویررارت خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې درنه واوره ورېدلې، د هوا درجه له صفر ټیټه ده او پناه غوښتونکي د تودوالي لپاره څه نه لري. د ویلي هیڅوک باید په داسې حالاتو کې ژوند ونه کړي او په خبره یې په دې شرایطو کې سیاسي اقدام ته اړتیا ده. تر اوسه زرو پناه غوښتونکو ته د خوراکي موادو مرستې رسیدلې دي. اروپایي ټولنې هم د کډوالو د بد حالت له کبله بوسنیا هرزګوینا ته خبرداری ورکړی او دغه هیواد مشرانو ته یې ویلي چې د پناه غوښتونکو د سرپناه غم وخوري. په سعودي عربستان کې د واک د ویش له هوکړې څو میاشتې وروسته د یمن نوي حکومت لوړه وکړه. دغه حکومت ته چې څلرویشت غړي لري پرون شنبه د یمن د ولسمشر عبدالرب منصور هادي لخوا لوړه ورکړل شوه. په دغه حکومت کې د ولسمشر هادي پلویان او د یمن په جنوب کې د بلتون غوښتونکو انتقالي شورا شامل ده. د نوي حکومت د لوړې مراسم د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د ولسمشر عبدالرب منصور هادي په استوګنځای کې ترسره شول. یمن له 2014 کال راهیسې په ویجاړوونکې کورنۍ جګړې کې ښکېل دی. د یمن حکومت او د سعودي عربستان په مشه ائتلاف د ایران له ملاتړ برخمنو حوثي یاغیانو پر ضد جنگیږي. حوثیان د یمن پر مرکز سنا ښار او دغه هیواد په شمالي ښارونو کنټرول لري. نن یک شنبه ده. د البریز 1409 نیوي د جدي ومو د میلادي 2000 د دسمبر 15 د رواني خبرونه په دوام کې. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی وایي باید د سولې خبرې په خپل وخت پیل شي. نن اوبا ته د چمتووالي نړیواله ورځ ده. رواني اوبا یا کرونا خلک څومره اغیزمن کړي؟
غربت وهلي دي، کارانتین وهلي دي، کرونا له امله کاروبارونه په ټپه درېدلې دي.
په خوست کې مدني فعالان د ښځو لپاره د امن کور غواړي.
داسې مسؤول ځای نشته، قومندانۍ کې ټول نارینه وي، دوی مجبور کېږي بې جرمه محبس محول کوي.
په نورستان کې د کروندګرو لپاره سړی خونی جوړی شي.
تقریبا 15 لکه او 2500 افغانۍ د انکشافي شورا ته ورکړل شوې تر څو پورې د ذخیره تکمیل کړي.
د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د روان خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لالارې هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. ساعت 8:08 شوې. له طالبانو سره د افغانستان د دولت د مرکزی ټیم یو غړی وایي د بین الافغاني خبرو د ځای په اړه باید د دواړو خواوو رضایت په پام کې ونیول شي. د ده په باور که هر خوا د ځان په خوښه یو ځای ټاکي او یا یې وړاندیزوي ممکن ورسره خبرې وځنډی شي. په عین وخت کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی په ټاکلي وخت د خبرو د پیلېدو غوښتونکي دي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاویو له هوکړې سره سم ټاکل شوې لس ورځې وروسته د بین الافغاني خبرو دویم پړاو پیل شي، خو د خبرو د ځای په اړه لا مخالفتونه په خپل ځای دي. اوس د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي که خبرو ته هر ځای ټاکل کیږي او یا هم د وړاندیز تر کچې یادیږي باید د طالبانو رضایت هم پکې وي. غلام فاروق مجروح ازادي راډیو ته وویل دوی د خبرو دویم پړاو ته چمتو دي او ټینګار کوي چې باید په خپل وخت پیل شي.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان مصمم و قاطع
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د خبرو دوام ته ژمن دی او پرې کنده دریځ لري. موږ د خبرو دوام ته بشپړ چمتووالی لرو. د سولې خبرې به انشاء الله پر ټاکل سوي نیټه بیرته پیل سي. د ټولو افغانانو او سیاستوالو اراده همدا ده چې خبرې باید دوام وکړي. خبرې دوه لوري لري، نو دا باید الزامي وي چې د ځای په اړه دواړه لوري رضایت ولري.
د بین الافغانی خبرو لمړی پړاو چې د سپتمبر په 12مه دوحه کې پیل شوی وو، له دریو میاشتو بحثونو او ناندریو وروسته په کې شاوخوا شل ورځنۍ وقفه راغله. دواړو لوریو د وقفې د اعلان پر مهال وویل چې د خبرو تګلارې پر سر هوکړې ته رسېدلي او له خپلو مشرانو سره تر مشورو وروسته د جنورۍ په 15مه یعنې د راتلونکې اونۍ په سه شنبې دویم پړاو خبرې پیلوي. پرون شنبه د ملي مصالحې عالی شورا د مشرتابه په دویمه غونډه کې هم ټینګار دا و چې خبرې باید په ټاکلې نیټه پیل او د ځای انتخاب یې د ځنډ لامل نه شي. دا ټینګار داسې مهال کېږي چې څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر او د ملي امنیت سلاحکارې طالبانو ته وړاندیز وکړ چې دویم پړاو خبرې باید په افغانستان کې دننه پیل کړي. د چارواکو کندهار د لومړي غوراوي په توګه یاد کړه او بیا یې وویل که طالبان د هیواد هر سیمه کې غواړي دوی چمتووالی ورته نیسي او اسانتیاوې ورته برابروي. طالبانو بیا وویل د هیواد دننه وضعیت دې ته چمتو نه دی چې دوی خپل سیاسي مشران هلته ولیږي او خبرې مخته بوزي. د یادونې وړ ده چې پر قطر سربیره اندونیزیا، ازبکستان، جرمني، ناروې او یو شمېر نورو هیوادونو د بین الافغاني خبرو د کوربتوب ژمنه کړې. د سولې خبرو د څرنګوالي او ځای ځایګي بحثونه داسې مهال تاوده دي چې له جګړې ستړي افغانان او د افغانستان په مسأله کې ښکېلې خواوې د تاوتریخوالي زیاتېدو په تنګ کړي او د سملاسي اوربند غوښتنه کوي، خو معلومه نه ده چې دغې غوښتنې ته به یې څه وخت د جګړې دواړه غاړې ځواب ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست ولایت کې ځینې ښځې او د ولایتي شورا ښځینه غړي وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ګڼې قصې د امنخونو د نشتوالي له کبله بې عدالته پاتې کیږي او ډېری د تاوتریخوالي قرباني ښځې په جرمونو له محکومو ښځو سره په زندانونو کې ساتل کیږي. دوی له دولت غواړي چې د تاوتریخوالي د قرباني ښځو لپاره دي داسې خوندي ځای جوړ کړي چې د مدیریت چارې په خپله ښځې سنبالوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په خوست کې یو شمېر مېرمنې د تاوتریخوالي د قرباني ښځو لپاره د خوندي ځای له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې له دې کبله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ځینې نورې ګڼې قضیې همداسې غلي پاتې کیږي. مدني فعاله مریم زئی اداره او په ځنګړي ډول د ښځو چارو ریاست معلوماتوي چې تر اوسه یې د مېرمنو لپاره داسې امن ځای چې چارې مېرمنې سنبالې کړي نه دی جوړ کړی.
د ښځو چارو ریاست د حقوقي بشر جندر مدیریت د کور په جوړولو کې اقدام نه دی ترسره کړی.
د خوست د ولایتي شورا غړي زهرا جلال له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امن کور او د ښځو لپاره د خوندي ادرس د نشتوالي له امله ډېر کله د تاوتریخوالي قرباني شوي ښځې په زندان کې په جرم له محکومو شویو ښځو سره یو ځای ساتل کیږي.
ځینې ښځینه چې راځي هم یعنی فرار منزل کوي یا موږ ته مراجعه وکړي چې دا تاسو ځان سره وساتي کور کې، موږ هم انکار کوو یا ښځو چارو رئیس صاحب هغه هم احیانا انکار کوي ځکه چې دا شخصي کارونه دي، څوک په غاړه نشي اخیستلی، داسې مسؤول ځای نشته. طبیعي حالت داسې قمنداني کې ټول نارینه وي، دوی مجبور کېږي بې جرمه محبس ته محول کوي.
د خوست د ښځو چارو ریاست وایي په روان 99 کال کې تر دې دمه له دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 18 قضیې ثبت شوي، خو دا هم مني چې د خوندي ځای د نشتوالي له امله ګڼې مېرمنې خپلې ستونزې نشي شریکولی. د دې ریاست رئیس شفیع نورزی ازادي راډیو ته وویل چې د تاوتریخوالي د قرباني شویو ښځو لپاره د دا ډول مرکز د جوړولو لپاره هیڅ بودیجه نه ده ترلاسه کړې.
متاسفانه تر اوسه پورې په دې نه یو توانېدلی چې ورته بودیجه یا تخصیص ترلاسه کړو.
د خوست د ښځو چارو د رئیس په وینا که څه هم د ښځو چارو وزارت د خپل پالیسۍ له مخې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د مېرمنو لپاره د ملاتړ مرکزونو جوړوي، خو د دوی له څرګندونو داسې ښکاري چې له تاوتریخوالي سره مخامخ ګڼې مېرمنې به څو کلونه نور هم قرباني کېږي څو په دې ولایت کې د امن کور ورته جوړ شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
نن د دسمبر 28مه اوباته د چمتووالي نړیواله ورځ ده. څو شېبې وروسته په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو. خو اوس د نورستان په اړه، د نورستان په مرکز پارون کې د الوګانو د ساتنې لپاره 14 سړې خونې جوړې شوې دي. دغه سړې خونې د 1,500,000 افغانۍ په لګښت د کرنې وزارت له لوري جوړې شوې دي. نور حال په دې راپور کې.
پا په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وای په یاد ولایت کې هر کال په زیات اندازا لوګان تولیدېږي، خو د ساتنې لپاره کومې اسانتیاوي نه درلودي. د دوی په خبره چې د بزګرانو د یادې ستونزې د حل لپاره څوارلس خونې جوړې کړې. په یاد ولایت کې د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب نسیمی ازادي راډیو ته وویل
چې دا څوارلس بابا د الوګانو یا د کچالانو ذخیرې چې موږ جوړې کړې، چې تقریبا 15,000 او 25,000 افغانۍ زموږ لخوا نه د هرې ذخیرې لپاره د انکشافي شورا ته ورکړل شوې تر څو پورې د ذخیره تکمیل کړي. دا پروژې د برګمټال په ولسوالۍ کې هم تطبیق کړو تر څو چې هلته بزګران کوم ستونزې لري، مشکلات لري، هغه ولو مرفوق او حل کړو.
د نورستان اوسیدونکي هم د یادو خونو په جوړولو خوښ دي، خو له حکومت غوښتنه کوي چې د سړو خونو جوړېدا تر څنګ دې د دوی کرهڼیزو تولیداتو ته بازار هم پیدا کړي. عبدالرشید وایي
بزګران دوباره چې ډېر په خواري او ډېر په زحمت سره سره د زنانه او ماشومان او نارینه ټول روز یو زحمت سره دغه حاصل لاسته راوړي، دوی دوباره یو کیلا دی یو سره زره هغه ارزښت لري. دا ځکه چې یو طرف ته دوی خپل هغه کور دوباره چې کوم استعمال دی هغه مالته کولی شي ذخیره کې هلته نه وخت وخت باندې واخلي او آرام آرام باندې استفاده وکړي.
نورستانیان وایي په ولایت کې ډول ډول میوې، غلهدانۍ او سبزیجات کیږي، خو د بازار نه موجودیت او لویو ښارونو ته په وخت د دوی محصولاتو نه رسیدلو دوی ستونزو سره مخ کړي دي.
پرون پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د سرو لشکرو د یرغل یو څلوېښتمه کلیزه وه. پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل د اغیزو په اړه هم یو مفصل راپور لرو چې په همدې خپرونه کې وروسته در اورو. نن د دسمبر وویشتمه اوباته د چمتووالي نړیواله ورځ ده. کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي یوه له اوبایي ناروغیو څخه ده چې سږ کال یې په ټوله نړۍ کې انساني تلفات واړول. دې ناروغۍ نه یوازې خلکو ته تلفات اړولي، بلکې له اقتصادي پلوه یې هم نړیوال له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې راپور کې به په افغانستان کې د دې ناروغۍ له امله د خلکو په ستونزو هم رڼا واچول شي.
که څه هم پیړۍ پیړۍ مخکې په نړۍ کې داسې ناروغۍ هم وې چې په میلیونونو خلک یې مړه کړل، خو اوس کرونا یوه له هغو اوبایي ناروغیو شمیرل کیږي چې د یو شمیر خلکو یې ژوند واخیست او له یو شمیر نورو یې آرام. نثار احمد په اروزګان ولایت کې د بادامو پلورلو دوکان لري. د وایي کرونا ویروس یې پر کاروبار ژور اغېز کړی.
مخکې موږ ولسوالیو څخه موږ ته شان راکړله، موږ دلته رانیول، د دې ځای څخه مو استوله، نورو ولایتو ته مو استوله، خو هغه هر څه په ټپه درېدلي دي. د کورنۍ غړي زموږ خپله یو سپین ږیری پلار و، هغه د خدای وسو بخشي، هغه یې راسه اخیستی دی، هغه یې راته وژلی دي.
شهید الله بیا په خوست ولایت کې د بوټانو سوداګر دی. د وایي دغه ویروس په خپرېدو سره د کاروبار کمرنګ شوی دی.
دو درې میاشتې کارانتین کې بند وو، د کارانتین د بندېدو کې یګان هم زموږ څخه د مارکیټ مالکینو واخیستې. نو مخکې به چې چا بوټانو ته ضرورت درلود یو پزه باید واخیستل. اوس چې د تېر کال بوټونه ورسره پاتې وي نوي نه اخلي، ځکه غربت وهلي دي، کارانتین وهلي دي، کورونا له امله کاروبارونه په ټپه درېدلي دي.
د دسمبر وویشتمه اوباته د چمتووالي ورځ په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو د یو پنځوسمې اونۍ دوهمه ورځ ده. دا ویروس په لومړي ځل د چین په ووهان ښار کې خپور شو او له هغه ځایه په کم وخت کې په تدریجي ډول تر ټولې نړۍ ورسېد. چین، ایټالیا، جنوبي کوریا او فرانسا د هغو هیوادونو د قطار په لومړی سر کې دي چې د کرونا ویروس له پراخه کچې خپراوي سره مخ دي، خو تر دې وړاندې هم داسې ناروغۍ وې چې د میلیونونو انسانانو ژوند یې اخیستی. طواغون، تور طواغون، اسپانیوي انفلونزا، آسیایي انفلونزا، ایچ آی وي او د خوږې انفلونزا هغه ساري ناروغۍ او ویروسونه دي چې ځینې یې لا هم په نړۍ کې شته او پیښې ثبتېږي. دغه ویروسونه او ناروغۍ د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې لومړی پیښې ثبت شوي او بیا نورو هیوادونو ته انتقال شوي دي، او د روغتیا نړیوال سازمان د هر یوه د خپرېدو جلا جلا لاملونه په ګوته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا تل د دغو اوبایي ناروغیو لپاره وقایوي لارښوونې وړاندیز کړي. که څه هم دغه سازمان تر دې مهاله د کرونا ویروس د درملنې لپاره کوم درمل یا واکسین نه دی جوړ کړی، خو د امریکا، روسیا او برېټانیا په ګډون یې په یو شمېر هیوادونو کې د جوړو شویو واکسینونو تطبیق روان دی. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې دمه یوازې د روغتیایي لارښوونو په عملي کولو ټینګار کړی. د مسکونو کارول، د ټولنیز واټن مراعاتول او په پرله پسې ډول په صابون د لاسونو مینځل هغه لارښوونې دي چې روغتیا پالان یې په عملي کولو ټینګار کوي. خو هغو کسانو ته چې زکام یا د ستوني درد ولري د قرنطین کولو لارښوونه شوې ده. دا ټولې لارښوونې هغه څه دي چې د دغه ویروس د لا خپروي د مخنیوي لپاره چمتووالی بلل کیږي. خو دا چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دغه ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي په برخه کې څه چمتووالی لري؟ د دغه وزارت مرستیال ویاند نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل
کورونا چې افغانستان ته راغلی تر اوسه پورې ورته په کافي اندازه لوازم تدابیر نیولي او پلان هم لرو چې باید ورته نور هم زیات کړو. مثلا په لومړیو کې موږ د معایناتو ظرفیت ټیټ و، د 5000 په شاوخوا کې موږ دغه ظرفیت لرو. اکسیجن ستونزه وه چې موږ د اکسیجن ستره ستونزه درلوده په هیواد کې، هغه اکسیجن ستونزه هم حل شوې ده.
خو خلک له افغان حکومت غوښتنه کوي چې له دې عمله د له زیانمنو شویو وګړو سره مرستې وشي، مالیات ډېره کم شي او روغتیایي اسانتیاوې د زیاتې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په خصوصي او دولتي روغتونونو کې د کورونا ویروس له خپرېدو تر دې مهاله په ټول هیواد کې 1,92,000 او 1,43 مشکوکې پیښې معینه شوې چې له دې شمېر 1,500 او 841 مثبتې تایید شوې دي. د دغه وزارت په خبره له د شمیر 1,00,000 او 12 کسان بیرته راغیدلي او 2,150 تنه مړه شوي دي. همدارنګه دا مهال د هیواد په بیلابیلو روغتونونو کې 1,950 فعال ناروغان بستر دي چې 318 یې په عاجلو یا بیړنیو خونو کې دي. د هغه شمېرې دي چې د روغتیا وزارت له ازادي راډیو سره د شنبې یا د ډسمبر په 26 شریکې کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د سا بندیدل دي.
اته بجې او 20 دقیقې دي. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. وسام فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ایرویشیا ریویو خبرونی په پاکستان کې د طالبانو د مشرانو د حضور او په دې اړه د افغان چارواکو پر انتقاد لیکنه خبره کړې ده. د خبرونی پر اساس د افغانستان حکومت د جمعې په ورځ وویل چې پاکستان ته د افغان طالب مشرانو سفر او هلته د هغو لیدنې کتنې د افغانستان سولې ته ستونزې پېښوي. په هغه ویډیو کې چې څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوه، د طالبانو د قطر د دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر ښودل کېږي چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو شمېر طالبانو ته وینا کوي. برادر د پاکستان د حکومت په بلنه د دغه هیواد له چارواکو سره د سولې پر پروسې د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی و، خو د راپورونو او د خپرې سوې ویډیو له مخې له پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته یې په دې هیواد کې له میشتو طالبانو سره هم کتلی دي. په ویډیو کې ملا برادر د ګڼ شمېر طالبانو غونډې ته وایي چې د سولې پروسه په پاکستان کې د طالب مشرانو په مشوره نهایي کیږي. د دې ویډیو په غبرګون کې د افغانستان د بندنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې د پاکستان په خاوره کې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو موجودیت د افغانستان د ملي حاکمیت څرګنده سرغړونه ده او په سیمه کې د کړکېچ او بې ثباتۍ سبب دی. د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی د دسمبر په 14 پاکستان ته ولاړ او هماغه مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا پلاوی د افغانستان د حکومت په مشوره وربللی دی. خو د ویډیو له خپرېدو وروسته افغانستان عکسالعمل وشو. افغانستان له ډیرو کلونو راهیسې پاکستان په خپلو کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورنوي او وایي چې د طالبانو ټول مشران په کوټه او د پاکستان په نورو ښارونو کې دي، خو اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي. آیرش ټایمز ورځپاڼه د ورځپاڼې هم په افغانستان کې د کورونا وایروس او په وړاندې د افغانانو د بې تفاوتۍ په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د یو شمېر دوکاندارانو یادونه کړې چې له خپلو مشتریانو سره په لاس روغبړ کوي او حتی وایي چې کورونا نسته او دا تشې اوازې او تبلیغات دي. خو دا په تاسل کې ده چې پرون د آیرش ټایمز راپور له خپرېدو سره هم مهاله د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې د کورونا 3 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د عامې روغتیا وزارت ویاند اکمل سمسور ویلي چې خلک له کورونا وایروس او په برخه کې د پیغامونو لاوریدلو ستړي سوي دي. دوی وایي افغانان په داسې هیواد کې اوسي چې د جګړې له سختو ګواښونو سره مخامخ دي او د کورونا وایروس ورسره سیالي نسي کولای.
پرون د جدیش پښمو یو 40 کاله په خوا د پخوانی شوروي اتحاد په اوس پر همدې ورس پر افغانستان يرغل وکړ. که هم د شوروي ځواکونو په افغانستان کې له 9 کلونو وروسته ماته وخوړه او له افغانستان څخه ووتل، خو پر افغانستان د جګړو اخیز لا هم دردونکی او مرګونی پاتې دی. افغانستان ته د شوروي میراث څه دی؟ په دې راپور کې ورته لنډه کتنه شوې.
د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د 1955 کال د جدي پښپاګمه پر افغانستان يرغل وکړ. دغه ځواکونه د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حفیظ الله امین د قتل او د ببرک کارمل د کرسۍ کېناستو پر مهال راننوتل. پر افغانستان د شوروي اتحاد له یرغل وروسته د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خلکو پاڅون پیل شو. احمد کاریاب چې هغه مهال له پخواني شوروي ځواکونو سره په جګړه بوخت و، هغه مهال د هیواد تیاره دوره بولي او په خبره یې چې افغانستان ته د شوروي میراث جګړې، وژنې، کډوالۍ او بدمرغۍ وي. دغه جهادي قومندان په خبره افغانستان لا هم د هغه مهال ترخی خاطرې تجربه کوي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې هغه مهال شاوخوا 5 میلیونه افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول او شاوخوا 2 میلیونه نور په هیواد دننه بې ځایه شول. د دغه وزارت سلاکار عبدالباسط انصاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
شوروي اتحاد تجاوز په وخت کې زمونږ شاوخوا 5 میلیون افغانان مهاجر شو چې ګڼ شمېر یې په دواړو ګاونډي هیوادونو کې لکه پاکستان او ایران کې مهاجر شوي دي، چې تر اوسه هغوی په دواړو ګاونډي هیوادونو کې خپل ژوند تېروي.
خو د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي شوروي د افغانستان ځواکونه په نوو او مډرنو وسلو تجهیز کړل. افغانستان مسلح ځواکونه له خپلو ټولو تجهیزاتو سره په کورنیو جګړو کې له منځه ولاړل. د پخوانی شوروي هڅه دا وه چې له اقتصادي اړخه هم په افغانستان کې کوم میراث پرېنږدي. اقتصادي کارپوه شعیب رحیم په افغانستان کې د پخوانی شوروي میراث داسې انګیري،
کابل پورې تخنیک پانتون نه چې نن موږ د تخنیک په برخه کې کدرونه روزي، دوهم د افغانستان ازبکستان دوستۍ پل دی چې نن هم د تجارت او د خلکو د تګ راتګ دپاره عمده وسیله ده، د مکریانو پروژه ده، یو بل د غزې د سردی بند دی چې نن هم ترینه استفاده کېږي.
په افغانستان کې د پخوانی شوروي سیاسي میراث بیا ویجاړونکی و. داود مایار وایي د شوروي په لاس د افغانستان اشغال د دغه هیواد خپلواکي او ثبات له منځه یووړل.
یو نظام دلته حاکم و، یو سیستم و چې که چیرې دغه یرغل حمله د تهاجم صورت نه وی نیولی، نن په افغانستان د یو حکومت یو نظام هغه و، مونږ به شاهد و د یو قوي نظام.
که څه هم پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل 30 کلونه تیریږي، خو لا یې هم داغونه پر ځای پاتې دي. ډیری خلک په افغانستان کې اوسنۍ جګړې د پخواني شوروي د یرغل پایله ګڼي. له افغانستانه د شوروي ځواکونو له وتلو 20 کاله وروسته لا هم د جګړو د پای ته رسېدو کومه واضح حل لاره نه ده موندل شوې.
ستاسو له پیغامونو
ولکه یاد طالب خاطره لرو، ولکه یاد حکومت سره حکومت هم چې هر څه کوي هغه کوي، د خلکو سره یې نه نړوه او ظلم کوه او تکلیف جوړوه. طالب هم دا چې دوی ګرد دواړې ترې درواغ سره وایي. السلام علیکم، د زه د یاره دولت خبر کوم، نو کورغ د ولسوالۍ څخه عبدالمات مدې د ماجری په 2 کال 3 کال مخکې راغلي یارات کې اشاره کې ساتو رګریشن په سیمه کې د کورو د ولسوالۍ کې موږ سره هیڅ کومه کیسه نه ده سوې. دولت موږ ته توجه نه کوي.
بله، السلام علیکم و رحمت الله. زر محمد حکیم له هلمند ولایت د لشکرګاه ښار کې د فتمات کې ما زما پیغام دا دی چې په هلمند ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه ډیر ګران شوي دي، خصوصا هر شی چې دی که غوړي که دا نور کوم شیان دي دا ټوله ګران شوي دي. موږ د حکومت ته چارواکو یا د تجارانو څخه مو دا خواهش دی چې دغه خوراکي توکي چې دي دا ارزانه کې په مناسب قیمت یې ورکړي، نو کوم خلک چې مهاجر شوي دي یا مهاجرین دي د هغو خو بالخصوص بیخي وس نه ته رسېږي. نو موږ
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځني سپه 12.5 دی ویو په یو شمیر شارونو کې په اف ام 3.15 سپه اوري. زموږ خبرونه د غراست انټرنیټ لاري اوریدای شي او همه مطالب لوستلی شي. د ازادي رادیو د وی پانی پټه ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د ازادي رادیو د ویب پانی مطالب شیبه په شیبه تازه کیږي. تاسو زموږ اکثره راپورونه په لا تفصیل په ویب پانی کې لوستلی شئ. اوس 8:00 او 10 دقیقې دی.